په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بله یو ساعته خپرونه پیل شوه. په راپورونو کې اورئ چې د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلي سره مخامخ سوی دی. نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازنۍ حل لاره د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد د امریکا ولسمشر ته پرون ټیلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د روانې جګړې یوازنۍ حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. مارکیز پر دا خبره له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې وکړه چې تیره شپه خبره سوه.
تاسو د افغانستان یادونه وکړه. مونږ تلس نولس کاله کېږي په هغه هیواد کې یو. د پرمختګ یوازنی لار سیاسي موافقه ده. که مونږ د طالبانو، اوسنی افغان حکومت او زموږ ترمنځ پر یوه موافقه سلا شو چې یقیني کړي افغانستان نور د تروریستانو لپاره امن ځاله نه ده، دا یو ښه کار دی. دا به مونږ ته اجازه راکړي چې سرتیری وزګار کړو او د هغو دوو هیوادونو، روسیې او چین، پر وړاندې ځای پر ځای کړو چې مونږ یې په اوږد مهال کې په اړه اندېښمن یو.
د امریکا دفاع وزیر داسې وخت دا خبره وکړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات عملا نن د درېیمې ورځې لپاره په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ور بحثونه پر دې متمرکز دي چې تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره برابره سي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي، کچیرې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک سي نو له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. هغه ویلي چې نن دوشنبه به د امریکا او طالبانو هیات بیا په خپلو کې خبرو ته کښیني. په ترکیه کې د استنبول پر روسیې یا آسیا زړه د وزیرانو په اتم کنفرانس کې د افغانستان او سیمې پر سوله، مشارکت او سوکالۍ بحث کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کانفرنس نن په استنبول کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان لخوا پرانیستل کیږي. په دې کانفرنس کې د استنبول د پروسې د 1500 ګډونوالو هیوادونو، د بهرنیو چارو وزیران، 14 ملاتړي هیوادونه او 12 سیمه ییز او نړیوال ملاتړي سازمانونه ګډون کوي. تماده د استنبول پروسې یا د آسیا زړه کانفرنس په پای کې یوه اعلامیه هم د نویو ژمنو پر اساس تصویب شي. د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې د یوه با امنه او با ثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاري په هدف پیل شوې ده. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل سویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې ورسره همکاري وکړي. د ناکامورا د یوه وژل سوي ساتونکي سید رحیم پلار ولس خان ازادي راډیو ته ویل چې کوچني لمسیان د دوی لاسونو ته ګوري.
وظیفه اجرا کول او شهید شو. دا بې سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان نه لري چې د دې اوس څه دغه به وشي. او څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور زموږ خو علاج نه ده، حکومت پوهېږي او کار یې.
تیره چهارشنبه په جلال آباد کې د جاپاني الاصل افغان مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا پر موټر وسلولو ډزې وکړې. ناکامورا روغتون ته پر لاره سوار کړه، خو درې ساتونکي، یو موټر چلوونکی او یو بل همکاري ځای پر ځای ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاوله خوجانی ازادي راډیو ته ویلي چې له مدارکو او نشو داسې ښکاري چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې ده. د ننګرهار چارواکو د وژل سویو له کورنیو سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون ټیلیفون وکړ او د فلوریدا په یوه پوځي اډه کې د وژل سویو له کورنیو سره خواخوږي ورسره شریکه کړه. د سعودي عربستان د دولتي خبري اجنس په حواله شاهزاده سلمان ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې سعودي چارواکي به له تحقیقات سره د مرستې لپاره له امریکا سره هر ډول همکاري کوي او ټول معلومات به ورسره شریکوي. تحقیقونکي فکر کوي چې د سعودي عربستان د هوایي ځواک یو محصل تیره جمعه په یوازې توګه د فلوریدا په یو پوځي اډه کې په ډزو درې کسان ووژل او اته تنه نور ټپیان کړل. د امریکا د تحقیقات فدرال ادارې یا ایف بی آی پرون ویلي چې د سعودي عربستان دغه 21 کلن وګړی محمد الشمرانی وروسته په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ویلي چې ټولو وسلولو ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې پر دوو شیانو بیا غور وکړي، په پوځي اډو کې امنیتي تدابیر او د هغو بهرنیو سرتیرو ښه بررسي چې امریکا ته د پوځي روزنې لپاره راځي. د لبنان پخوانی صدر اعظم سعد حریری چې د مظاهرو له کبله یې استعفا کړې وه، یو بیا د صدارت څوکۍ ته د کاندید په توګه رامخکې سوی دی. حریری وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د صدر اعظم مقام ته کاندید سوداګر سمیر خطیب له خپلې کاندیداتورۍ تیر سو. د لبنان ولسمشر میشل اون د پارلمان له وکیلانو سره په دې اړه سلا مشوره تر را روانې دوشنبې وځنډوله. تمه کېده چې نن خطیب د صدر اعظم په توګه ونومول سي. سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 تر پراخو اعتراضونو وروسته له خپلې دندې لیرې سو. د لبنان د سیاسي سیستم پر اساس باید د دغه هیواد صدر اعظم سونی وي. په لبنان کې خلکو د بیکارۍ، ناسمو خدماتو او زیات اداري فساد له کبله مظاهرې وکړې. چارواکي وایي د اوکراین د بندري شهر اودیسا په یوه تخنیکي کالج کې د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 100 ته ورسید. په اوکراین کې د اضطراري پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې پرون وویل ژغورونکو 15 مړي له نړېدلې ودانۍ پیدا کړي او یوه ټپي سوې ژغورونکې په روغتون کې سا ورکړه. اور د اودیسا د اقتصاد او قانون کالج په درېیم منزل یوه هوټل او رستوران کې تیره چهارشنبه بل سو. اور کرار کرار 4000 متر مربع ساحې ته پراخ سو او شاوخوا 13 تنه نور کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک ویلي چې اته کسان اوس هم ورک دي او حکومت به د هغو کسانو ملاتړ کوي چې خپلوان یې په پیښه کې مړه سوي دي. د دې پیښې د پلټنې لپاره جنایي تحقیقات پیل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د قربانیانو لپاره په دغه هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې وه. په پام کې د نن د اوکراین او روسیې ولسمشران په پاریس کې سره وګوري. د ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې پوځي شخړې پر حل متمرکز وي. په دې شخړې کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر 1300 زیات کسان وژل سوي دي. د دواړو ولسمشرانو دغو خبرو ته چې د نورماندی فارمټ یې بولي د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل زمینه برابره کړې ده. دا به له 2018 میلادي کال راوروسته لومړی وار وي چې د اوکراین او روسیې رهبران سره ګوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په روانه شخړې کې خپل مستقیم دخالت نه مني، خو روسیې بیا هم بیلتون غوښتونکو ته پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ برابر کړی چې دا په خپله د روسیې مستقیمه پوځي مداخله ثابتوي. سعودي عربستان رستورانونو ته د ښځو او نارینهوو د دروازو بیلوالی ختم کړ. دا خبر پرون د سعودي عربستان د ښاري او کلیوالي چارو وزارت اعلان کړ. له دې سره به په عامه ځایونو کې د ښځو او نارینهوو ترمنځ د تبعیض مسله تر یوه حده ختمه سي. په سعودي عربستان کې هغه ښځې او نارینه چې سره خپل نه وي په عامه ځایونو لکه رستورانونو کې یو ځای نسي سره کښېنستلی. د ښځینه بندیانو د سزا او د بند مودې د کمولو فرمان د فعالانو له هرکلی سره مخامخ سو.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی هستن، خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنند و اینا آزاد شوند به زندگی عادیشان برگردند.
په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا سره یو ځای د وژل سو افغانانو کورنۍ وایي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
او څه چې ظالمان یو دا شهیدان یې کړ او نور
په خوست کې د پاکستانی کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې سوي.
په ټول خوست کې په جدي توګه باندې ټولو امنیتي ارګانونو ته همدا هدایت شوی دی چې د افغانۍ د ترویج په وړاندې باندې جدي مبارزه وکړي چې دا عملا روانه ده.
د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوونکي د لارې له خرابېدو شکایت لري.
50 مترای کې چې یو جامپ بیا بریک ورتانی سه بیا اکسلریټر ورکاوي او اورز یې ډیر وی د ژوند نه بزور کړی د سړک.
په کندز کې سش کال د بادام حاصلات زیاتو.
لاسونه نه لګل ورو لاسونه درخت ستاره سره لاسونه نه پرې شا یعنی غټ درخت پرې لاسونه بری جان اصل ته بدري ولګیږي کوي.
په بهرونی موضوعاتو کې د عراق وضعیت ته کتنه سوي دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاتکې او ورکو دوستانو د پلاتنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شیزینه بندیانو د سزا د بخښنې او د بند مودې د کمولو فرمان ورکړی دی. په دې فرمان کې چې د ارګ ماڼۍ لخوا خپور سوی د ټولو هغو شیزینه بندیانو د خوشي کولو امر سوی چې درې ګونو محکمو له درې کاله په کم بند محکومې کړي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د خزینه بندیانو د سزا د کمولو او بخښنې فرمان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د کمپاین په خاطر صادر شوه. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو کمپاین د نومبر 15مې پیل او د دسمبر 13مې یعنی همدې سه‌شنبه دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی فرمان خپور کړی او لیکلی دی چې د درېګونو محکمو لخوا تر درې کلونو په زندان باندې محکومی بندیان دي خوشی شي. دا ښایي لومړی وار وي چې تر درې کلونو په زندان باندې د محکومو خزینه بندیانو په اړه داسې فرمان صادریږي. په دغه فرمان کې چې بشپړ جزئیات پرون یک شنبه افغان حکومت خپاره کړي، همدارس د هغو خزینه بندیانو لپاره چې له دریو کلونو پورته آن تر دیرشو کلونو پورې په بند محکوم دي، په څو کټګوریو کې د بند د مودې د کمیدو سپارښتنه شوې. د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مرستیاله شیرین محسنی وایي ښه ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو مسله په عمل کې وښودل شي. هغه ازادي راډیو ته ویل غنې خزشته چې په کومو مسایلو بندیان دي او د افغان ولسمشر اوسنۍ فرمان به په ازادي دو کې مرسته وکړي.
د
ولسمشر دا کار یو عملی ګام دی، لکتر لکه په دې برخه کې چې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره موږ یوازې شعار ورنه کړو بلکې عمل وکړو. غنې شزې دي چې جرایم یې کم دي او دوی بندیان دي. د ولسمشر فرمان به یو ښه فرصت وي همدغه بندیانو ته چې آزادي شي.
د عمدي قتل، سړي تښتونو، اداري فساد او ځینو نورو محکومو خزینه بندیانو له برخلیک سره محتاطانه چلند شوی او تر ډیره د افغان ولسمشر په اوسني فرمان کې نه دی راغلي. د ازادي راډیو د راپورونو په اساس چې له ځینو خزینه بندیانو سره پکې خبري کړي، یو شمېر د بندیان په قضایي سیستم کې د فساد د موجودیت، د دوی دوسیو ته د نه رسیدګي، ناوړه شرایط او د ماشومانو د برخلیک په اړه اندیښنې ښیي. شګوفا او نرګس چې په خوا د کابل په زندانونو کې بندیانې وي، ازادي راډیو ته ویلي وو
فقط از خانه فرار کړم، ما را دو سال قید دادن، متوجه معنی سن کس چې مو میګرد خو مګم جای کار پیسې ست، جای کار واسطه ست، کی چیز نیست.
بل کوم خاص جرم نه لرم، از درې نفر له طریق اختطاف شوی مې یو ښځه ده او دوه نارینه. وخت چې هغه د تسکیر سو زه له هغه سره یو ځای باندې شوم.
اکثر خزینه بندیانې ماشومان هم لري چې په زندانونو کې ورسره لویږي. مینا د جلال آباد په زندان کې پیدا شوی او ویلي چې هیله لري لخپلې مور سره یو ځای به هر ووزی.
پلار او ورور مې راشه، مور مې هم دلته ما سره رسیدلې، زه به پیدا شوې ما بس کې غټر مې مداري چې بیرون ته وزم مور سره کور ته لاړ شم، خپل ورور نه مې وګورم، خاندې مې وګورم.
د زندانونو د مطالعاتي مراکزو د معلوماتو لمخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 800 خزي بنديان دي. اکثر دا خزي تر ډیره د اخلاقي جرمونو، لکوره د تېختی او یاد کورنۍ د غړي په وژنه محکومي پیژندل شوی.
پنګرهار کې د ډاکټر ناکامورا د وجل سو افغان همکارانو خپلوانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. د ننګرهار اچربای ویل چې له دغو کسانو سره د مرستې پیلانونه لري. د سهارګل امیرزی راپور به وورو.
په ننګرهار کې د جاپان د پی ایم ایس خیره موسی د مشر ډاکټر ناکامورا د دریو وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي چې د وژل شوو غړو مرګ د اولادونو ژوند تریخ کړی او د دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د دغو کورنۍ غړي او خواخوږي وایي چې که د وژل شوو کسانو د اولادونو لاسنیوی ونه شي نو راتلونکی ژوند به یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. د وژل شوو کسانو له ډلې یو هم سید رحیم دی چې د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سګۍ کلي اوسېدونکي او د درې ولونو او درې زامنو پلار وو. د سید رحیم پلار ولسخان وایي چې د سید رحیم اولادونه لا کوچني او د خپل پلار د مرګ درد ځپلي او هیله لري چې د دوی لپاره د ژوند او زده کړو زمينه برابر شي. ولسخان چې له درد یې زړه وران او د خبرو تابې نه درلود، وویل چې د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځان سره وژلي او شپه او ورځ د خپل پلار د مرګ په ویر ژاړي.
دا حکومت تر له پوجي وظیفه اجرا کول اوس او شهید دا سرپرش اوس بی سرپرش دا مچیانې پاتې شو. امکان لري چې د دې اوس څه دغه به وشي، امکانات به وشي. او څه چې ظالمان دي دا شهیدان یې کړه او نور
سید رحیم له خپل دوه نور ملګرو سره د ډاکټر ناکامورا د ساتونکو دند پر مخ وړه چې تیر اونۍ د چهار شنبه په ورځ سهار مهال د جلال آباد ښار د لومړی ناحیې په مربوطاتو کې د یوې نامعلومې ډلې وسلوالو په برید کې ووشل شو. په دغه برید کې چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی، خپل ډاکټر ناکامورا د سید رحیم په ګډون درې ساتونکو، یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. د سید رحیم مرګ د د خپلوانو او کلیوالو پر روان بد اغیز کړی او ټول د ناچارۍ او د اولادونو د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د سید رحیم ماما وایي چې د دوی کلی غیر له غرو رغو نور هیڅ نه لري او د سید رحیم ماشومان د ژوند کولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د درې نور یو تن قومي مشر حبیب رحمان وایي چې سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې د لاسه ورکړه. د زیاتوي چې که حکومت او مرستندویه بنسټونه یې مرستې ته اوږه ورنه کړي، نو ژوند به یې له کړاوونو ډک، مات او نور هم ناهیلی شي.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه یو یو د سرپناه ځای دوی ته جوړ شي. او تاسې ګورئ دا غره کې پراته یي، موږ دلته څه نشته دی وروجانه. دا وظیفه یې کړې ده او پلار یې هغې شهید کړه او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګل دی وسپاره.
د درې نور یو دینی عالم وایي چې سید رحیم او د نورو دوو ساتونکو ملګرو لوی وداسي چا سره دند نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکیل وو، بلکې د دې وطن د آبادۍ او خیراسي فکر ورسره وو. دی وایي چې د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سلا سره نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ ستاسو ملک جوړ کړي، د افغانانو د زندگی جوړ کړي، د ژوند ورته جوړ کړي، نو دا یو خدمت لپاره راغلی. دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل ترسره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ ویرجن حالت اندېښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. خاغلی عمر زیاته کړه چې قاتلین غواړو او د پلټنو هڅې دې ګړندۍ شي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي ادارې هم په دې اړه د خپلو پلټنو وضعیت جدي ښودلی او ویلي دي چې د پرمختګ په صورت کې به یې جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی اوسیدونکي په دې ولایت کې د خرابو سړکونو له حالاته شکایت لري. د ترانسپورت وزارت سرپرست به وایي چې تهدیدونه د دې سبب سوي چې د سړکونو د بیرغونې مخه ونیول سي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت ته تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکو وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژونده بیزاره کړی دی.
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بیزار کړی دی. داسې تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي، بیا به اکسلیټر ورکوي، اوریز یې ډیر وي، د ژوند نه بیزار کړی دی سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی. د موټر په ټول بک سکرین چانه چوي، د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابره لار اوږده سوې ده.
دا
په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي، چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډیر په تکلیف، د جپل چکانو نه ډیر په تکلیف، ډیر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف سپاس دغه لارې جوړه سي.
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی ده، له بینې تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ سي او خدای د امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یبې خواته د غزنی اوسیدونکو ته دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلی دی.
خدمتتون عرض کردم موضوع بودجه بود.
په لومړی سر کې خود بودجه موضوع ده، بودجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانه څخه او یا هم د هغه ډونرانو له خوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په مخه مرستې کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لوی لار موږ او تاسو وینو دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي. سروې هم سوي، ډیزاین سوي هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی. دا قرارداد یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین وایي چې د هنر د پراختیا او غنامندۍ لپاره یا هم بډاینې لپاره تر اوسه په افغانستان کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. پرون په کابل کې د هنر سلمه کلیزه ولمانځل شوه. خاطر بردیس او نور تفصیل.
په افغانستان کې د هنر سل کلن لستونز او لوړو ژورو ډک سفر. دلته د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د هنر سل کلن مزل منزل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر برخې مسؤلین وای په تیرو کلونو کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د پام وړ کار نه دی شوی او اوس اړتیا ده چې د هنر د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وشي. د دې وزارت معین رسول باوري چې په دې غونډه کې وینا کوله وویل، دغه جشن د ټولو ناخوالو سره بیا هم ون منزل شو، خو تر اوسه هغه ځای ته موږ نه یو رسیدلی چې د هنر څخه په ټوله معنا نمانځنه وکړو. یو شمیر هنرمندان بیا په دې باور دي چې د هنر له لارې که هغه د سینما هنر وي که نقاشي وي او یا هم د داستانون لیکل وي هنرمندانو ته ترې زیاته ګټه رسیږي، خو په افغانستان کې هنر ته چندان ارزښت نه ورکول کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل یو استول شوي پیغام کې د دې وزارت له چارواکو وغوښتل چې د هنر پر وړاندې ټولې ستونزې رابرسیره او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د ولسمشر د استول شوي پیغام یوه برخه
او چې تاسو د دې سلو کالو د هنري بهیر د ارزونې او حاکمیت لپاره راټول شوي یاست، باور لرم چې هغه فرصتونه به مشخص کړي چې هنر د ژوند لپاره سهولتونه
منستر اوړي. د هنر جشن هر کال د میزان په میاشت کې د تیاتر په خانه او سندرو او شعر ویلو په درلودو سره په افغانستان کې منځل کیږي، خو سکه کال دغه مراسم د غونډې د ګډونوالو په خبره پیکاو او له پخوا څخه د منځل لپاره ځانګړي تدابیر نه نیول شوی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ل امریکا خبرېدونکي ورسپانې نیویارک پوسټ د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر بیا پیلېدو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنې کې راغلي په قطر کې تیره شنبه دا خبرې په داسل کې بیا پیل سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د هغو د لغوه کولو اعلان کړی و. د نیویارک پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دې تعهد د ترلاسه کولو لپاره خبرې کوي چې په افغانستان کې په اول ګام کې تاوتریخوالی کم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مذاکرو نهایي هدف پر یوه دایمي اوربند سلا کېدل دي. د امریکا او طالبانو استازي په داسې حال کې سره ګوري چې ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې طالبان غواړي یو موافقه وکړي، خو د ده په خبره امریکا د یوه اوربند غوښتونکې ده. ډونالډ ټرمپ دا خبرې د نومبر پر 28 افغانستان ته د شکرانې د ورځې په مناسبت د خپل ناڅاپي سفر پر مهال په بګرام پوځي اډه کې وکړې. زلمی خلیلزاد د قطر تر سفر مخکې 2 ورځې په افغانستان کې و چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې هم خبرې وکړې. له امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا مړي ته د درناوي پر رسمي مراسمو او د هغه پر کارونو لیکنه خپره کړې ده. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلولو په ډزو ووژل سو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ناکامورا چې د افغانستان په ختیځ کې خلکو لمینی کاکا مراد بالا د اوبو د مدیریت د اوبو لګولو د عصري کولو او د کرنې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. جمهوری ریاست د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ډاکټر ناکامورا د تیرو 22 کلونو فعالیتونه مؤثر ګڼلې چې ورسره د زرګونو کسانو ژوند هم په مثبت ډول بدل شوی دی. ولسمشر غنی د چنبې پر ورځ د ناکامورا مړی ته د درنوي د رسمي مراسمو پر مهال لا افغان سرتیرو سره یو ځای د ناکامورا جنازې ته اوږه ورکړه او تر الوتکې پورې بدرګه کړه. د ناکامورا میرمنې ناوکا او لور یې اکیکو د ناکامورا له دریو همکارانو سره یو ځای له جاپانه کابل ته سفر وکړ چې د هغه مړی جاپان ته ولېږدوي. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی د ناکامورا وژنه افغانانو ته یوه لویه ضایعه بللې او ژمنه یې کړې چې پولیس به قاتلان تعقیب او ونیسي. ولسمشر غنی ناکامورا چې ده د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی وو یو اتل بللی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې لولو د ناکامورا وژنې افغانانو ته سخت ټکان ورکړ. دوی له تیرې چهارشنبې د ناکامورا په یاد په بیلابیلو ولایتونو کې شمې بلوي او خواخوږي ورسره شي. د لیکنې په حواله په ټولنیزو شبکو کې هم ګڼو کسانو خپلو پروفایلونو ته د ناکامورا عکس ورکړی دی. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په بغداد کې د حکومت ضد مظاهره چانو تر وژل کېدو وروسته یو مهم مقام له دندې ګوښه کړی سوی او په ښار کې امنیتي پوستې زیاتې سوي دي. جمعه او شنبه سهار مهال نامعلومو وسلولو په بغداد کې پر مظاهره چانو ډز وکړې چې 25 مظاهره چان او پولیس یې په نتیجه کې ووژل سول. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د ایران رژیم د بغداد په وروستي برید کې لاس لري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو له پیله تر اوسه څه باندې 430 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل له صفی الله استانګزینه.
د عراق په پلازمینه بغداد کې تر یو خنړی برید دوه ورځې وروسته امنیتي تدابیر زیات شوي. جمعه او شنبه سهار نامعلومو وسلوالو په بغداد کې په مظاهره چانو ډزې کړې وې. اسوسییټډ پریس لیکلي 25 مظاهره چان او پولیس په دې بریدونو کې وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران تورن کړی چې په بغداد کې د جمعې په ورځ په دې برید کې لاس لري. نتنیاهو پرون یک شنبه د خپل حکومت په کابینه کې ویل دا بریدونه د ایران د رژیم په امر شیا ملي شو ډلو کړي. ایران په منځنی ختیځ کې د لانجو جوړولو ته دوام ورکړي او دا کار یې لا پسې زیات کړي. د جمعې پر ورځ په بغداد کې بریدو شو او بیګنا مظاهره چان پکې وژل شول. تاسو ته وایم چې شواهد خي دا بریدونه د عراق ملي شو ډلو د ایران د رژیم په مستقیم لارښوونه کړي. په ایران باندې باید فشار زیات شي او له اروپایي هیوادونو غواړم چې دغه کار وکړي. بغداد کې د ښار شاوخوا زایزای پوسټي لګول شوې چې د پولیسو په خبره د مظاهره چانو ساتنه وشي. د جمعې او شنبې تر بریدونو وروسته پرون یک شنبه د بغداد د امنیت مسؤل جنرال قیس آل محمد وایی له دندې ګوښه کړای شو. د اینا رسمي خبری آژانس د جنرال قیس د لری کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې اوس د بغداد د دولتي امنیت لپاره جنرال عبدالحسین آل تمیمی ټاکل شوی. د جمعې پر ورځ د عیني شاهدانو په حواله وسلوالو بریدګرو له موټرو په دوی باندې چې په الخلاني میدان کې ټولو ډزې وکړې. دا د اکتوبر له لومړۍ د عراق مظاهرو لپاره تر ټولو خنړی پیښه وه. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم عادل عبدالمهدی استعفا وکړه. د دغو مظاهرو پر مهال تر اوسه ټول ټال څه باندې 430 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. اکثر مظاهره چان ځوانان او د پوهنتون محصلین دي چې له بیکارۍ، فساد او د خدماتو له نشتوالي په تنګ راغلي. مظاهره چانو د عراق حکومت ایران لاسپوڅه بولی او ایران د دوی په ملاتړ تورن کړي. په همدې خبرګون دوی په نجف کې د ایران قنصلګری وسوځول او په کربلا او ځینو نورو ښارونو کې د ایران د قنصلګری د وسوځولو او ویجاړولو هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تیرونی ایران په منځني ختیځ کې د مظاهرو د پاریدو اصلي عامل وباله او ویل چې د عراق او لبنان او د ایران مظاهره چانو د اخوندانو د رژیم پر ضد مظاهره کړي دي.
د ګڼو اوریدونکو سیمې سونه راغلي. عبد الله بارکزی له کندهار لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی سي چې موږ ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني نه کړو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د کندهار په مرکز کې برق ډیر وخت نیوي. په کندهار کې مول برق څخه خوند نه دی اخیستی. یو څو ورځې سمې بیرته خرابېږي. عبدالواحد مدقیق لوګره په درویش کلی ته د برق د پایو لاین کشي هم سوي خو برق څخه محروم یو. قاضي شفیق الله د بغلان لیکي له طالبانو غوښتنه لرم چې اوربند وکړي او بیا وروسته سولې ته زمینه برابر سي. نقیب حسین زی له کندهار لیکي د ټاکنو نه اعلان د خلکو پر ورځني ژوند اغیز کړی دی. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي خدای دې وکړي چې 2000 کال د سولې کال وي. خپلواک ساپۍ له لغمان لیکي د ژمي پراتک سره پالیشنګ هغه کورنۍ په بد وضعیت کې دي چې سرپناه نه لري. تاسی ازادي رادیو ته غواړیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغانستان د رواني جګړې یوازینی حل لار د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ سیاسي موافقه ده. په ترکیه کې د آسیا زړه د وزیرانو په اتم کانفرنس کې د افغانستان او سیمې پر سولې، مشارکت او سوکالۍ نن بحث کیږي. په ننګرهار کې د جاپاني خدمتګاره ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو ساتونکو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې له دوی سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان